ګرانه او قدرمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. سره مشهید د وایس اف امریکا دبي یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی استودیو نه نیخ په نیغه تاسو په ریډیو باندې ورته وګی او په ټی وی باندې دغه خبرونه کتلې هم شي. د دې خبرونه باندې کوونکی وګ مجالوان
او زاش پاکومن
او لاول همسا سو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په خلک مرسمه کې نن په دویم ورځ نور دوه پوځي عسكر وجل شوی، تیر ورځ هم څلور عسكر وجل شوی وو چې حکومت یې پلا د قومي اسمبلی په دوه غړو علي وزیر او محسن داوړ ورچولې وا. خو د تحریک طالبان پاکستان ډلوای چې دای د واړه اختر تحفه ورکړي.
او د شمالي وزیرستان میران شاه تحصیل کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس ښکار شوی دی. د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي د پښتونخوا په بنو او شمالي وزیرستان کې دا وخت پولیو د وبا شکل اغستی.
د کرکټ نړیوال کپ په مقابلو کې نن افغانستان د نیوزیلند پر خلاف یو سل دوه او یو رنزونو هدف برابر کړی دی. او بلخوا بنگلاديش ته برطانیه د درې څو او اوه اتیا رنزونو هدف کې خو دی. د بنگلاديش دی وخت ولو غاړي په 218 رنز او شو.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مره کې به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوم. سه ملګری اوسې یول هم ورزو پر منی رپورټ راغله.
ګرانو قدرمنونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه وغږی او ساسي پام را ګرځو. د نن ورځې مهم راپور په لوتا د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې نن په دویم ورځ باندې هم د پاکستان د پوځ دوه عسكر وجل شوي. د پداسې حال چې تیر ورځ د دریو پوځي افسرانو په ګډون څلور پوځیان په خړ کمر سیمه کې وجل شوي وو. د دغه تیر ورځې پیښې پړه د پاکستان حکومت د قومي اسمبلی په دوه غړو علي وزیر او محسن داوړ راچولې وا. خو د تحریک طالبان پاکستان ډلې وایان خراساني د دغې ذمواري په غاړه اخیستې او ویلي دي چې دا د واړه اختر تحفه ده. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د ریور ډیو خبریال عدنان بیټنی وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلي قبایلي سړي شمالي وزیرستان کې د سړک په غاړه بم چودنې په یو بل پیښه کې دوه عسكر مړه او درې ټپیان شوي. په یاد سیمه کې د تیر ورځې راشي دغه دویمه چودنه ده چې په نتیجه کې د پوځ درې مهم افسرانو په شمول شپږ عسكر وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه پیښه د تیر ورځې خړ کمر پیښې څخه نږدې لس کیلومتره لرې ختیځ او د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه 25 کیلومتره لرې لویدیځ بویا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوي چې د امنیتي ځواکونو ګشتي پارټي ګاډي حرکت کولو او د سړک په غاړه شخړی سي بارودي موادو له زورداري چودنې سره ورټنګ والی دي. د دوی په خبره چودنې له امله ګاډي په بشپړ ډول سره زیانمن شوی او په نتیجه کې دوه عسكر مړه او درې ټپیان شوي. زیاته کړي تر چودنې وروسته ژوبل شوي او ټپي شوي عسكر په سیمه کې نږدې پوځي روغتون ته انتقال کړي او د پیښې وروسته ټول سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخستي او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د یادونې ده چې تیر ورځ هم بوې څخه نږدې لس کیلومتره لرې لویدیځ خړکمر مچاخیل سیمه کې هم د سړک په غاړه بم چودنې په نتیجه کې څلور عسكر وژل شوي او درې ټپي شوي وو. پوځ ویاندي ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي وو په وژل شوي عسكرو کې د پوځ درې افسران لیفټنل کرنل میجر او کیپټن په شمول یو حوالدار هم شامل دي. ویلي وو په عسكرو حمله په داسې سیمه کې شوي چې امنیتي ځواکونو پکښې د لټون عملیات کړي او په وروستیو ځنې حملو کې مرسته کوونکي نیولې دي. د دوی په خبره په تیر شوي یوه میاشت کې شوي حملو کې نږدې لس امنیتي سرتیري تر مهاله وژل شوی دی. په دې تیر ورځ پیښه کې وژل شوی عسكر په خپل پلارنیو سیمو کې له پوځي اجازه سره خاورو ته سپارل شوی چې پکښې د ګلګت، کراچۍ او پنجاب ترڅنګ د خیبر پښتونخوا له کیمروت تاجزای سیمې کیپټن عارف الله هم شامل وو. د دوی په جنازو کې د خپل خپلوانو ترڅنګ د سیمې پوځي افسران او حکومتي چارواکو هم ګډون کړی. پاکستانی طالبانو د تیر ورځ وژل شوی د پاکستانی پوځي افسرانو د وژنې پړه په خپل غاړه اخستې او د طالبانو ترجمان محمد خراساني په خپل بیان کې دغه پیښې ته د اختر توفه ویلی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوځي افسرانو وژنې ته په غبرګون کې ویلي څو دښمنه عناصر د قبایلي سیمو تورزن اولس تیر باسي، خو ریاست په هغو عناصرو ته په امن کې د خنډانونو راولاړولو اجازه ورنه کړي څوک چې قبایلي اولس تیر باسي. وزیر اعظم دا نه ده سپینه کړې چې دښمن عناصر یې چا ته ویلي، خو دې نه وړاندې د هیواد مرکزي حکومت ویاند ډاکټر فردوس اشک افغان د شمالي وزیرستان د پیښې پړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشرانو او قومي پارلمان غړو علي وزیر او محسن داوړ اړولې ده. خو د پښتنو د ځوانانو پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د ریاست وار پار خطا دی او د ترهګري ختمولو په ځای ټول کار د ترهګري په ضد فعال پی ټی ایم مشرانو کارکنانو ځورولو نیولو او تنګولو ته یې استلی دی. د یادونې ده چې تېرې مۍ په شپږویشتمه نېټه په خړ کمر سیمه کې د ډزو پیښه رامنځته شوې وه چې پکښې څوارلس کسان وژل شوي. په اوس په دې پیښه پی ټی ایم مشران تورزنوي او وایي د دوی په چک پوسټه یې نیغ په نیغه ډزې کړې او په نتیجه کې پنځه امنیتي سرتېري ټپي شوي هم دي. خو پی ټی ایم دغه دریز ردوي او وایي پوځ په دوی نیغ په نیغه ډزې کړې او د پوځ ډزو په نتیجه کې د دوی څوارلس کسان وژل شوي او تر دېرشو نه زیات ټپیان شوي هم دي. پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو دې پیښه غندنه کړې او ملکي او په نړیواله کچه د بشري حقونو تنظیمونو د دې پیښې په آزاده کچه د بې طرفه پلټنو غوښته هم کړې ده. دا دې هم یادوي چې د ملک وزیر اعظم عمران خان او هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف په اړوند تورونه لګول کېږي چې وسله والو سره نرمه رویه لري، چې له وجې بیا په دې هیواد کې بد امنی سیوا شوې. وزیر اعظم عمران خان په تېر شوي وختونو کې وسله والو ته پېښور کې دفتر جوړولو وړاندیز هم کړی و او په پارلمان کې مخالفه ډلې پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د دوی په حکومت کې شامل درې وزیرانو باندې د وسله والو سره د اړیکو لرلو او همکاري کولو تور پورې کړی و. یاد دی چې پاکستانی پوځ هم دا ولري چې په قبایلي سیمو کې د یو شمېر عسکرو په تاوان د وسله والو نوغې ایستلې دي. پوځ وایي د عملیاتو کې زیات بری ترلاسه کړی او د وسله والو نیټورک یې په بشپړ ډول سره شنډ کړی دی. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
صف امریکا دیوایو ساته خبری خبرونه ده او اوس هم په چمن بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا مظاهره پیل شوې دي، چې په دغه مظاهرو کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر سیمې پر ضد او بیا د سترې محکمې قاضي فایز عیسا پر ضد د په محکمې کې چې کوم د حکومت لخوا ریفرنس جمع شوې دي د دې پر ضد په دغه کې مظاهره کیږي. نور تفصیل لري په دې ویډیو ریپورت کې د چمن څخه نعمت الله سرحدي.
ملت پال گون پښتونخوا ملي عوامي پارټي له اړخه نن د ایالت په مختلفو شهرونو کې احتجاجي مظاهره او غونډي وسپې، چې د میرانشاه د خړ کمر د واقع او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو علي وزیر او محسن داوړ سره د نور ملګرو د حکومتي چارواکو لخوا د نیولو په ضد خپل ساخ برګون ښکاره کوي، چې د نورو شهرونو ترڅنګ په چمن سرحدي ښار کې هم د دغه یاد سوي ملت پال گون لخوا احتجاجي مظاهره وسول، چې د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال د حکومت پاکستان په ضد شعارونه ورکول. ستدی لاروین د ګوند غړو پر تاج روډ باندې احتجاجي غونډه وکړ، چې ورته د ګوند مشرانو ډاکټر احمد دڅکزي، عبدالقهار خان ودان او نور خپل ویناوي وکړي. سدوی د خړ کمر د میرانشاه د پیشي او د علي وزیر او د محسن داوړ ورځنګ د نور ځای مشرانو د حکومت لخوا د نیولو سخت غندنه کول او د حکومت پاکستان څخه د غورځنګ د مشرانو د خلاصون غوښتنه کول. په دغه محل د ګوند ځای مشرانو ډاکټر حمید دڅکزي، عبدالقهار خان ودان او محمد اعظم دڅکزي سره دارنګ ډیوته وویل.
اسرائیل پر فلسطین نه دی کړی، دا هندوانو پر مسلمانانو نه دی کړی، دا عیسایانو پر مسلمانانو نه دی کړی. دغه ظالم پوجان چې دغه شپخونه وکي، دغه قتل عام وکي، دوی باید چې په سزا ورسیږي. پارلماني کمیشن باید چې جوړ شي، چې هغه د دې پلټنه وکي کله منظور ملګری سزا کسوروار وختل واغوت دي سزا ورکي، کدا قاتلان سزا وار وختل و دوی ته دي سزا ورکي. مشتول افغان ملت د منظور تر شاه پدا کی ولاړ
او په دې ټوله ملکی چې خصوصا پاکستان جوړ شوی دا هغه وخت پوری سونه سي درنه پوری پا پدې ملک کې څه کړه بار دی دا د فوج او فوجي ادارو کړې دي او فوجي ادارې د عین خلاف ورزي کړې ده هر وخت بارشالاګانې لګېدل دي امریت راغلې دي او پدې ملک کې عین در پښو لاندې سوی دي او نن یو اربیا پر عین باندې عمله ده او فوج کم عینی اختیارات دی په سیاست کار نه لري نن فوج په د فوج په سیاست کې انوال سوی دي
چې پر پښتانه وطن پر پښتانه خان باندې دا د شرګردی مسلطه ده او د شرګردی په زور شور باندې دلته راولې ده او د پښتانه نسل کشي کوي یو نقطه نن دا ده
د چمن ترڅنګ د ملت پالګون لخوا په ژوب کلاسي پلا مساخیل سره سره په نور شهرونو کې د غرنګ احتجاجونه وسپل چې دغه احتجاجونه کول اعلان د ګوند مشر محمود خان څخه لخوا درې ورځې وړاندې سوي وو چې ملت پالګون د پښتون ژغورنې غورځنګ سره خپل همدردي اشاره کې او په مختلفو سیمو کې د پښتونونو سره روان د پاکستانی چارواکو غیر انساني چلن وغندي خو د حکومت پاکستان لخوا تر اوسه د پښتونخوا ګوند پر دغه احتجاجونو باندې څه قسمه رد عمل مخته نه دی راغلی او د پاکستان د پوج ویاندې ادارې ISPR هم ورسنی ته څه قسمه پیغام تر اوسه نه دی لیږلی. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چمن.
پاکستان کې د وکیلانو سازمان دړکه ورکړې ده چې د عدلیې دوه مهمه ججانو پر ضد د حکومت لخوا داخل کړی شوی یا وړاندې کړی شوی ریفرنس واپس ونه خسته شو. دیو په ګرد ملک په احتجاجي مظاهرو باندې لاس پورې کړي. په دغه دړي وړډیو خبريال پیر ولایت شانور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان صدر د سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ او د سند ہائی کورٹ بل یو قاضی په ضد ریفرنس یا مقدمه چلولو منظوری ورکړې ده. د سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ باندې تور دي چې د بهرنی هیواد کې د خپل بچو او ښځې په نوم جیدادونه اغستې دي. د ګل پر روز اسلام آباد کې د پاکستان په کچه د وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل غونډه کې هم د دغه معاملې جاج اغستلې شوې دي او د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د کونسل مرستیال سر سید امجد شاہ د جسٹس قاضی فائز عیسیٰ په صد مقدمه به بنیاد بللې ده او دغه قاضی اوریدنې پر اوس په ګرد پاکستان کې د هړتال او احتجاج اعلان هم کړی دی.
تمام وکلا تنظیمیں جتنی بھی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ریفرنس میلافائیڈ پر مبنی ہے، میلافائیڈی پر مبنی ہے. ایسے ججز کے خلاف کیا جا رہا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پینلائز کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ایکٹ کیا ہے.
دے وائی چی پا ننانے غنڈا کے شریک دو وکیلانو دو تنظیمونو ٹول غڑو در حکومتی ریفرنس رد کرے دے او دوی گنے چی حکومت دا بنیتے پا بنیاد منظور کری چی غرز در قاضیان پا نخ کول دی. سید امجد شاہ اویل چی غنڈا در ریفرنس منظورے پا سر دا قانون مرکزی وزیر او مرکز نمائندہ وکیل اٹارنی جنرل دا استفا غختنا کرے دا او دے سرے پا حکومت باندے در مقدمے واپس اغستو غگ ہم کرے دے. دا قضیہ پا یودا سی وقت مخ تراغلے کلچ پروستو کے قاضی فائز عیسیٰ دیو مذہبی تندرہ وڈلے تحریک لبیک اسلام آباد کے احتجاجی پر لت سر تڑلے کیس فیصلہ جاری کرے وا او دی فیصلہ کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دا ملک فوزی استخباراتی ادارو پا کردار سخت نیوہ کی کرے وے او دی سرے دا حیوات دا سیکیورٹی ادارو مشرانو تا دا ہدایات ہم جاری کرو چی دوی دی فوزی افسران غیر آئینی گامونو نا منع کری او دا دی ہم باوری جوٹلی چی پراتلون کی دی فوزی جرنیلان او افسران دستور کی ٹاکل شوی حدونو کی اسی. سپریم جوڈیشل کونسل پاکستان کی دا اعلی عدلیہ دا قاضیانو دا احتساب لپاره یوازنی اداره ده چې دا سپریم کورٹ چیف جسٹس په مشورې کې کینی. مخالف ګوندونه هم په حکومت باندې د ریفرنس منظورولو په سر سخت ټکونه کوي او تور لګوي چې ګنې حکومت د خپل خوخي عدلیہ غواړي. خو مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ریفرنس لیګلو معامله قانوني بولی او په دې کې د خپل څه قسمه ایجنډي یا د یو قاضي په نخښه کولو الزام ردوي. که څه هم د پاکستان فوج لا تر دې دمه په دې معامله څه غبرګون نه دی جاری کړی خو د دفاع وزارت او ISI د جسټس قاضي فائز عیسیٰ د فیض آباد پر لټ سره تړلې فیصلې په ضد سپریم کورټ ته بیا کتنې خواستونه کړې دي او پاکستان بار کونسل بیا دا دریز هم رولی چې په ګرد هیواد کې د اعلی عدلی بیلابیلو قاضیانو په ضد تر درې نیم سوه خواستونه ورکړې شوې دي. خو آخر ولی پدرو کی آواز د جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خواست اور ادھر تو لمبیتوب ورکول کی گی سپریم جوڈیشل کونسل دا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پزت قزی اور ادن لپاره راتلون کی اونے زیارت رستا کلے دا او پدغ روز ټول اړوند ډلو ته د حضرېدو نوټس جاری کړی دی پرستو کې سپریم جوډیشل کونسل د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی استخباراتي ادارو په ضد تقریرونه کولو په تور د خپل څوکې نه لری کړیو اواله عدالت د شوکت صدیقی دغه بیانونه د یو قاضي د منصب سره تړلې ضابطو سرغړاونه ګرځولې و پینڈے وکیلانو غونډ تخپل وینا کې جسټس شوکت په آی ایس آی باندې عدالتی چارو کې د لاسوخنې تورونه لګولی وو او دا الزام هم لګولو چې آی ایس آی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د خپل خوښې فیصلې جاری کولو لپاره په عدالتونو او قاضیانو فشار اچوي
زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه کز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار صحی
دا هر انسان جواند باید دا بل لپارا یو مثال جو سی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفتې ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه تاسو زمغه یو ساته خبری خبرونه نه یوازې په ریډیو باندې اوري بلکې په کور کې کو تاسو سره د سټلایټ ډیش سہولت وی نو په ایجا ساتری باندې د خبرونه په ټی وی سکرینز باندې کتلی هم شي او اوس هم د شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل یو سلیریشت میاشتو ماشوم چدی هغه کې د پولیو وایرس کار شو دی چې د دې سره په عمومي توګه په پاکستان کې د پولیو چکم کې سونه دی هغه دویشتو ته رسیدلی دی خیبر پختونخوا نه د دغې شمیره چې د هغه شپاړس ویل کیږي پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام چې کوم چارواکي دي هغوی سخته اندېښنه ښودلې ده وایي چې د پښتونخوا بنو شمالي وزیرستان ضلعو کې دا وخت د پولیو وایرس چې دی هغه د وبا غونډې شکل اخیستی دی نور تفصیل لري په دې هکله حمیدالله
د شمالی وزیرستان د میرانشاه تحصیل د پلنگزی کلی سلیریش میاشتنی ماشوم سخ کال پنځم ماشوم دی چې یوازې په شمالی وزیرستان کې پولیو ټولمری رنځولی دی سخ کال دا د هیواد دویشتم ماشوم او د پښتونخوا شپاړسم ماشوم دی چې پولیو وخلی دی د پولیو د مخنیوي د پروګرام تکنیکی فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان وایي د پښتونخوا په بنو او شمالی وزیرستان ضلعو کې دا وخت د پولیو وایرس د وبا شکل نیولی دی
څنګه چې تاسو پنه را چې د بنو او د نارت وزیرستان کې د وبا عجیبه غونډې صورتحال جوړ کړی دی په بنو کې زمونږ تبا د انکاري والدین ملاوېدل چا چې به د سیمانو سره به هم په کې داسې مثالونه شته چې هغه کمانو سره ملې شوي دي او په غلط ګن باندې ماشوم تسمیر شوی نه دی خو په ګوته به دا نښه لګولې ده نارت وزیرستان کی سیکیورٹی پروویژن پروویژن فور زمین کے منتخب کا برابر بلاری کی کچھ ان کے حالات داتے گدمبی ہوتی دی پاگے کی زمین کا پکم دے کے سیکرٹ راشی پاگے دے کے زمین کا ٹیمونا کیا دی مائکرو پلین دی ناغا آغا شامپینی شی فالو کے دے
د ملګرو ملتونو د صحت د نړیوالې ادارې هیلث ریګولیشن ایمرجنسی کمیټې د مې په یو دیرشمه نیټه په خپل غونډه کې نه یوازې دا چې د پاکستانی وګړو د سفري پابندو نیټه نور درې میاشتې وغځوله بلکې وی ویل د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د لارې نه خپېدلې دي او سخ کال د پروګرام په چارو کې د پخوانی کلونو په نسبت ډېر ګډوډې لیدل شوې دي خو ډاکټر ندیم جان وایي په غیزمن د سیمو کې د دې میاشتې په ولسمه نیټه د پولیو پر ضد د ساسکو کمپاین پیل کول وړاندې د ولس سره د پولیو د مخنیوي د پروګرام د چارواکو لیدنې زیاتې کړې دي
انشاء الله مونږ به دغه بنو او پنور وزیرستان کې په 17 تاریخ د جمعې کې ضرورت نه نیټه باندې با ان شاء الله مونږ یو برفور کمپاین کوو په ټول علاقو کې نار وزیرستان بنو لکی مروا دیخان تان سوچ وزیرستان دې کې به مونږه مو ته بهترین کمپاین کوم په اړه برابر کړی دي کوم مخکې دا غشرو هغه د خبر کې کوم هغه کله چې اخوا خپل وکړو دا غیر لپاره هم مونږه د کمیونیکیشن د ستراتیژي ورکړه ده او په هر علاقو کې مونږه کمیونیکیشن اکټیویټي په ډېر هنګامي بنیادونو باندې تون دکړې دي او هغه خپل سره ان شاء الله کولی او تمہاره جون او د لایډ نه پښتارې تر پټول
ډاکټر ندیم جان وای ماشومان د پولیو د ساسکو نه منع کول یوازې د ماشومان او د هغوی د کورنۍ سره ټګي او دوکه ده
کا دغه شانته دی عوام وطن زموږ د خپلواک دي چې دې نه ځان له دوکه ورکړي او نه چې مونږ له دوکه ورکړي نو پروګرام له دوکه ورکړي خپل ماشومان دې هر ځل د سینې کې د ټکټ خطر ډیر زیات څنګه نشي دا
تیر کال په پاکستان کې د پولیو کیسونه 12 تر کم شیو او دا ګڼل کېدل چې ګنې اخر کار د پولیو پر ضد جنگ ګټل کېدونکې دي خو د صحت نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویلي د لاهور او کراچۍ پورې د پولیو د کیسونو بیا رامست کېدل څرګندوي چې ګنې وایرس بیا په خورېدو دی او د مخنیوي لپاره یې بیړني ګامونه پورته کولو ته اړتیا ده حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر ګرانو خدمتونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو د بلاپور په لوتو د غراپور د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین را لګلې دی او ریاض حسین د ډان رسپانې یو اداریا ژباړلې ده او دی وایي چې په ملک کې د کورنی تشدد د مخنیوي لپاره قانونونه شته خو دغه قانون د عملي کولو لپاره تر دې وخته پورې د حکومت لخوا کم ګامونه نه دي اخیستل شوي په دغه حق لبانې نور تفصیل لازی چې دریاز حسین څخه په دغه راپور کې وورو
په ټولنه کې د برایانو مخنیول متاثر خلکو ته انصاف ورکول دا د ریاست ذمہواری ده او بیا د داسې قسمه فعالیتونو د کنټرول ساتلو لپاره قانون جوړول یو مهم حیثیت لري خو چې کله دغه قانون نه عملی کیږي نو بیا قانون جوړونکي او قانون عملی کوونکي ناکامۍ سره مخ کیږي د خبرې لا د انګریزي ژبې ورسپانې ډان نن په خپل اداریه کې ځای ورکړی دی ورسپانه د سند حکومت لخوا د کورنی تشدد او خزو په ضد د جوړکړې شوې قانون په حواله وایي چې په سند های کورټ کې یو شمیر خزو د تحفظ او کورنی تشدد نه د بچ کېدو د پاره درخواستونه ورکړي دي خو د سند اعلی مامورین د قانون د موجودګۍ باوجود های کورټ ته څه جواب نه ورکوي هغه څه وجوهات دي چې په پاکستان کې د قانون د موجودګۍ باوجود د متاثر خلکو ستونزې نه هواریږي په دې حق لا د های کورټ وکیل اکبر هوتی اډوکیټ وایي د قانون سره سره د هغې د عملی کولو په طریقې کار کې هم بدلون پکار دی
قانون خو جوړیږي خو د قانون سره تړلې چې کوم پروسیجر کوم طریقې کار د امپلیمنټیشن او بیا د جزا او د سزا خبره ده نو هغه تاسو سره په ګراوند باندې زور پروسیجر موجود دی دغه وجه چې د دې دواړو په منځ کې د قانون او د پروسیجر په منځ کې هماهنګي چې د نور په مشکلې نو د دغه عدم هماهنګي په وجه باندې چې دلته د امپلیمنټیشن ایشوز راځي لکه مثال په توګه باندې ډومېسټک وایلنس قانون او پاس بمشي قانون ساز ادارو له پکار دادي چې دا کوم زمونږه پروسیجر لاره یا کوم چې د پروسیجر
تشدد او پخزو د ظلم او زیاتی د مخنیوی د پاره قانون په کال 2014 کې جوړ کړی شو دی خو اوس هم په عدالتي او پولیس نظام کې کارکونکي د دې قانون نه خبر نه دي او د سزاګانو نه ملاوېدو له امله د خزو خاوندان او د هغوی خپل خپلوان د قانون د موجودګۍ باوجود لا نور مضبوط شي او د خزو په ضد د تشدد او وجنو لړۍ دوام لري د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم د خزو په ضد د کورنی تشدد په فعالیتونو کې زیاتوالی مخې ته راځي او د صوبې حکومت هم د خزو په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره قانوني مسوده هم تیار کړې ده خو تر اوسه پورې د قانون د اسمبلی نه دی منظور کړی شوی د کورنی تشدد له امله زیاتره د کورنۍ ماشومان متاثر کیږي او هغوی بیا په ټولنه کې خپل مقام نشي جوړولی په دې حق لا د ماشومانو د حقونو د تحفظ په اړه کارکونکي عمران ټکر وایي د شپږو کالو د تیرېدو باوجود د صوبې حکومت په قانون جوړولو کې ناکامۍ سره مخ دی
ماشومان په دې کې سفر کیږي زنانه په دې کې سفر کیږي نو دا یو پریوینشن اند ریسپانس سیستم چې موجود وي نو یو راځي پریوینشن به کیږي مخنیوی به کیږي نو دا پېښې به مخ ته راځي بیا دا خبره چې دغه دولسم نه راواله تر نن تاریخه پورې د ډومېسټک وایلنس بل زموږ په خیبر پختونخوا کې اویزان دی، لکه په هغې باندې هر قسمه مشاورت کمپلیټ شوی دی، د ټولو سټیک هولډرز ته مشاورت مکمل شوی دی، په ټولو صوبو کې جوړ شوی دی، زموږ په صوبه کې اوس هم نشته دی. ځکه ایشو د مخنیوي لپاره تاسو سره قانون هم وي، دا قانون لاندې تاسو سره سیستم وي، میکانیزم وي، فعاله به دا سیزونه کار کېږي.
د خیبر پختونخوا حکومت ښځو ته د تحفظ ورکولو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی، خو بیا هم په صوبه کې د غیرت په نوم کورنی تشدد او د کار په ځای کې د ښځو د زورولو خبرونه مخې ته راځي. په پاکستان کې په ښځو د تشدد زیات کیسونه په پنجاب صوبه کې رپورټ کیږي، او د سرکاري شمیرې مطابق په تیرو 15 کالو کې په پاکستان کې په ښځو د تشدد او وجنو د 8000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي، او د ملک دننه د غیرت او عزت په نوم 800 ښځو او سړو ژوند د لاسه ورکړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو، اوس هم د پاکستان 2013 کال لپاره 2013 نه 19 کال چې کوم اقتصادي سروې ده هغه به د ریپورټونو تر مخه راتلونکي نه پر وزیلانیږي، خو د دې نروان دی په میډیا کې چې کوم ریپورټونه راغلي دي پاغې کې اقتصادي وضع چې ده پاغې باندې اندېښنې ښودل شوې دي، او ویل کېږي چې د پی ټی آی حکومت لخوا د ملک په مختلفو مدونو کې چې کوم ټاکل شوي اقتصادي اهداف هغه نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ خبریاله د اسلام آباد څخه.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په راتلونکو ورځو کې د دویم بجټ وړاندې کولو په تیاری دی. مطبوعاتي رپورټونه د پاکستان د اوسني اقتصادي سروې چې تر اوسه پورې نه د وړاندې سوي په اړه د ذریعو د خولې وایي چې حکومت تیر کال ټاکل سوي ټول اقتصادي اهداف ترلاسه کولو کې د سخت ناکامۍ سره مخ سوي دي، او د روان کال اقتصادي پرمختګ 6.2% هدف یې ټاکل سوی و، یوازې 3.3% ترلاسه سوی دي چې تیر کال په اوسنی وخت کې 15.3% و. د اقتصادي سروې په اړه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د کروندګرۍ په شعبه کې پیداوار 3.8% پر ځای 0.3% دي. معلومات وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیات د ودانۍ جوړولو یعنی تعمیراتي شعبه اغېزمن سوې ده. په دغه شعبه کې د ترقۍ هدف 10% و چې -0.6% پاتې سوی دي. صنعتي شعبه کې 0.6% ټاکل سوی و چې 1.4% پورې محدود پاتې سوی دي. همدغه شان ماهیګیری، معدنیات، جنگلات، سرویس سیکټرز، هول سیلز او ریټیل په شمول په ټولو شعبو کې کم اهداف چې ټاکل سوی و هغه نه دي ترلاسه سوي. څېړونکو د پاکستان اقتصادي حالات د پخوانی حکومت په شمول د اوسنی حکومت تګلارې هم ګړي، او د دې سیمواره د هیواد سیاسي حالاتو په شمول سیمه ییز حالات هم ګرځول کیږي. اقتصاد پوه ډاکټر عابد سلهری وایي
پاکستان میں اس کی طور پہ کچھ انسرٹینٹی کا فیکٹر تھا، کچھ جو سپیریئر جوڈیشری کے فیصلے تھے ان کی وجہ سے بھی چیزیں جو تھی تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوئی تھی.
پاکستان کی چغیر استحکام پر نظر راتلو د اعلی عدلیه د سپری کړو له سبب هم د اقتصاد پرمختګ سست شوی وو، او چې په هیواد کې اعتصاب عمل هم روانو چې له سبب د اقتصاد پاړه پریکړې د ځنډ ښکار وي. دوی زیاتوي چې همدغه سبب دی چې د وړاندې څخه امکان څرګندېدو چې کوم اقتصادي اهداف چې ټاکل شوي دي هغه به ترلاسه نه کړی سي. د پاکستان د دغه اقتصادي حالاتو له سبب د مخالفو ګوندونو لاړخه پر حکومت سختې نیوکې کیږي. مسلم لیگ نواز ډلې مشر احسان اقبال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان معاشي خپلواکي بلته یعنی IMF ته په لاس ورکړی ده. دوی دا هم ویلي د تیرو لسو میاشتو راهیس 1 کروڑ څخه زیات خلک بیروزګار سوي دي، او د بجټ وروسته به خلک یو ځل بیا د ګرانۍ د سونامي سره مخ وي. د بجټ څخه وړاندې د پاکستان اقتصادي حالاتو جایزه اخستو دپاره د مسلم لیگ نواز ډلې او پیپلز ګوند د راتلونکي دوشنبې یا ګل په ورځ د پارلماني غړو خونډه هم رابللې ده. په تیرو ورځو کې مخې ته راتلونکي رپورټونو کې دا هم ویل کېدو چې مالیه راغونډونکې اداره FBR روان مالي کال 11 میاشتو کې ریکارډ کمی له سببه یوازې یوازې 440 ارب روپۍ ترلاسه کړې ده چې له وجې راتلونکي بجټ د خسارې امکانات نور هم زیاتېدای سي. او په داسې حال کې ویره څرګندېږي چې راتلونکي بجټ به ډېر سخت وي او د ولس لپاره د ګرانۍ یو بل بار یا بوج ثابتېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران خدای مرندونکو، د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ټی وی او ساته خبری خپرونه تنیخ په نیغه د واشنگتن ڈی سی نه واګی، او د لوبو په حواله سره تازه خبر د کرکټ. د کرکټ نړیوال کپ مقابله چې دا وخت په برتانیې کې روانې دي د کال 2019، نو دغه مقابلو په نن ورځ دوه مقابلې کېدونکې وي او بلکې روانې دي. یو مقابله هم په دې ځای باندې دغه دی پای ته ورسېده چې پکې بنگلاديش د کوربا کرکټ ټیم برتانیې د لاسه په 106 رنزونو باندې ماتې وخوړه. دغه مقابله کې د برتانیې ټیم 388 رنزونه جوړ کړل د بنگلاديش پر ضد باندې، چې پکې جیسن روی 153 رنزونه وکړل. د برتانیې لخوا دویم چې کوم ښه بیټسمین و هغه باټلر و، هغه 48 رنزونه وکړل. او د دغې په ځواب کې بیا د بنگلاديش شروعات نسبتا ښه و، خو په مینځ کې ورو لوبه چې کوم دی نو هغه د قلارې ښکار شوه. لوبغاړي چې کوم دغه وخت په کریز باندې ولاړو، نو شکیب الحسن او مشفیق الرحیم چې هغوی لوبه د قلارې کړه. او بیا دغه شانته کې شکیب الحسن چې کوم دی نو هغه 126 رنزونه وکړل، یو څه لاس یې د خپل ټیم سره وکړو. مشفیق الرحیم 44 وکړل، محمد الله 28 رنزونه جوړ کړل. او دغه شانته کې د بنگلاديش ټیم چې کوم دی نو هغه 280 رنزونو په جوړولو کې کامیاب شول. د لوبې غوره لوبغاړی جیسن روی په 153 رنزونو باندې وګرځول شو. دغه شانته کې په نن ورځ باندې د برتانیې لخوا 3 وکټې آرچر او سټوکس واخیستې. او بل خواته مقابله د بخښنه غواړم د نیوزیلینډ او د افغانستان ترمنځ روانه ده. د افغانستان ټیم په خپل لومړي پاڼۍ کې 122 رنزونه جوړ کړي دي. د دوی تمام لوبغاړي اوټ شوي دي او د نیوزیلینډ ډله دا وخت په کریز باندې لوبه کوي. د نن ورځې چې کم ټیبل یا چې کم ګروپ بندي ده، په دغه درجه بندۍ کې نن نیوزیلینډ په 4 سره تر ټولو وړاندې دی. برتانیې د نننۍ مقابلې په ګټلو سره 4 ته رسېدلی دی، ځکه چې د یو مقابله بایللې وه. په دریو مقابلو کې د دوی 4 دي. او د نیوزیلینډ ډله چې کوم د هغې دوه مقابلې کړي، که نننۍ مقابله ګټي دغه شانته کې به هغوی په دغه درجه بندۍ کې 2 پوینټونه واخلي، نو دوی به شپږ شي. د آسټرېلیا هم 4 دي، او د آسټرېلیا ډلې هم دوه مقابلې کړي دي. او بیا ورپسې سریلنکا 3 دي، هغې 3 مقابلې کړي. د پاکستان هم 3 دي، او هغې هم 3 مقابلې کړي دي. او د هند ټیم تر دې وخته پورې صرف یو مقابله په دغه ټورنمنټ کې کړې ده، د هغې 2 دي. دغه د لوبو په حق لبانې تازه صورتحال چې تاسو ته مو وړاندې کړو. اوس برا شو د یو بل مرکې پلو ته. د پاکستان وزیر اعظم د ګورسل چې کومه د مومندو سیمه او د افغانستان ترمنځ چې کوم دغلته کې په پوله باندې لار ده، د دغه ګورسل لارې د پرانستو نوټس جاری کړی د پاکستان وزیر اعظم. دا خبره د قومي اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف غړي انور تاج د ډیوه رډیو سره په خبرو کې کړی ده. دغه لار به په یو میاشت کې پرانستل کیږي د تجارت لپاره. یاد دی وی چې په دغه لار باندې په یو وخت کې تر اویو پورې ټرکونه د ورځې په حساب د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت دپاره اوړېدل او راوړېدل. او دغه لار د کلونو راهسې اوس تړلې پرته ده، چې ورسره د دغه سیمې د سوونو خلکو کاروبار تړلی وو. د دغې لارې د پرانستو نوټیفیکیشن شوی، خو په یو میاشت کې به لار پرانستل کیږي. نور د دغه لارې په حق لبانې تفصیل د ارشد مومن په دغه مرکه کې د قومي اسمبلی غړي انور تاج څخه اورو.
ډېره مننه جی، خوشحاله اوسئ. که دغه نوټیفیکیشن باره کې راته ووایئ چې په دې کې څه لیکل شوي دي او د چا لخوا جاری شوی دی؟
دا نوټیفیکیشن د وزیر اعظم لخوا جاری شوی دی. دلته چې کله مومندو ته دغه ویزټ وکړو، په هغه دوران کې دا مطالبه وشوله. او په دې باندې یو ځل یو کالینګ اټینشن هم موږ په اسمبلی کې ساجد راوړي وو، او ما هم ورسره په هغې باندې په شریکه چې دلته یې دا ګورسل بارډر کولاو شي، نو دا
مبندو سرا د افغانستان د تجارت یو لار په کوله شي. نو په هغې سلسله کښې به په میټینګ وشو په اسلام آباد کښې، او د هغې نه پس پرې فیصله وشوله، او د هغې نه پس به وزیر اعظم دا نوټیفیکیشن جاري کړو چې یو میاشت ټیم یې ورکړو چې یو میاشت کښې در نه تاسو د کورسل په مقام باندې دا به لاره د تجارت لپاره افغانستان سره کولاو کړي.
څومره امکان لري چې دغه لار به تر کله پورې کولاو شي، او آیا دې کښې څه خنډان هم شته دی مخې ته که نه؟
نو مخې ته خو د پاکستان د سایډ نه به اوس خنډان نه وي، ځکه چې زمونږ پرایم منسټر صاحب طرف نه نوټیفیکیشن وشو او هغه باقاعده یو میاشت ټیم ورکړو. نو د پاکستان طرف نه به کم از کم په هغې کښې څه خنډان نه وي. هغې باندې باقاعده کاروني شروع شوې ده چې کوم د کسټم او د پی آر والا کسان خل دي، هغوی هم باقاعده ویزټ شروع کړل او هغې ګوري، هغې دپاره پروګرام سیټ کوي. د افغانستان سره به هم د خبرې سټارټ کړي، د هغه طرف نه پکښې تعاون نه انشاءالله چې څنګه یو میاشت ټیم ورکړی، یو میاشت کښې به در نه تجارتي لار کولاو شي.
عام ولس ته به څه ګټې ورسي؟ په خصوصي توګه د مومندو ضلع چې کوم ولس دی هغې ته به د دې څه ګټې ورسي؟
ظاهره خبره ده ارشد بهوي چې کله دا تجارت شروع شي نو به خاص د دې علاقې د مومند خلکو او دلته ده ورسره د خیبر پښتونخوا ورسره د جس زنده چې کوم چار سزا شفقدر دې په دغې کار لکه باغ چارج د مفتي پلار باندې، نو دلته دا واده به مخکې ډېر مخکې د کښې به کولاو، نو د دې علاقې ډېر تجارت دا خلکو ډېر روزګار په دې باندې روان دي.
ډېره مننه انور تاج صاحب د وخت را کولو، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.
زما دا پوخ یقین و چې په ازادۍ او مرګ کښې به ځان ته یوه لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
قدمونه اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوه یو ساده خبری خپرونه ده. اوس هم یو بل مهم رپورټ اړخ ته ځو چې په پاکستان کې د ټلی کمیونیکیشن لپاره چې کومه اداره ده د هغوی لخوا په ملک کې د ټلیفون د څارنې نظام یو خارجي کمپنۍ ته ورکولو پر سر د انټرنټ د صارفینو لپاره غږ پورته کوونکي چې کومې ادارې دي یا کارکوونکي دي هغوی سختې نیوکې کړي دي، او وایي چې دغه نظام د شخصي معلوماتو پورې رسیدلو یو حسد ده، او دا د بنیادی انسانی حقونو یو خلاف ورزی هم ده. نور تفصیل په دې حقله لري احسان محمد خان.
د ډبلیو ایم ایس په نامه د حکومت لخوا معرفي کړی شوی دغه نظام مقصد د ویب پاڼو، ټیلیفوني او یا انټرنیټي اړیکو لیکل شوی او یا د غږ پیغامونو ته رسد او څارنه ښودل کیږي. د ویب پاڼې د څارنې دغه نظام په اړه ماهران وایي د پاکستان ټیلیکام اتارټي نومې ادارې ته دا اختیار سپارل شوی چې د ناخوښه موادو په خورېدو کومه ویب پاڼه نیغ په نیغه تړلی شي. په پاکستان کې د انټرنیټ صارفینو د حقونو لپاره کارکوونکو په دغه ډول قاعدې ټاکلو اندېښنې څرګندې کړي دي. د ډیجیټل رایټس یا انټرنیټ صارفینو د حقونو لپاره یو کارکوونکی قمر نسیم وایي د سایبر جرمونو یا انټرنیټ د لارې یره طرحه خوروونکو او غیر قانوني او غیر انساني رویو لارې نیولو لپاره د جوړ قانون ملاتړ کوي، خو زیاتوي د رای د څرګندونې ازادي د هر وګړي عیني حق دی، پکار نه ده د دغه حق پر ضد کوم قانون وکارول شي.
چې د حکومت هم خپل مجبوریانې دي، الکترونیک کرایم ډېر زیات دی، ترهګران په انټرنیټ باندې یا نور هیڅ فیچر سسٹم دی د نفرت آمیز مواد په انټرنیټ باندې ډیر موجود دی او حکومت لپاره یا د قانون نافذ کولو ادارو لپاره سکیورټی ادارو لپاره هم ضروری دی او دا زموږ غوښتنه هم ده چې د خلک د قابو کړل شي د انټرنیټ په لار باندې یا د هیټ سپیچ ختمو کړل شي یا کرایم د الکترونیک کرایم د ختم کړل شي ورسره ورسره دا ضروری دی چې قانون غلط استعمال نه شي د خلکو چې کوم د آزاد اظهار
ماهران وای دغه معرفي کړې شوی ډبلیو ایم ایس نظام که چرې په سختۍ سره وکارول شي نو د دې لارې د واتس اپ په شمول نور د انټرنیټ او ټلیفوني پیغامونو ته هم رسد کېدلی شي. د ډان ورسپاڼې د راپور تر مخه د دغه نظام د لارې د فروری په میاشت کې د یوې سیاسي ډلې عوامي ورکرز ګوند ویب پاڼه هم تړلې شوې چې وروسته د دغه ګوند د قانوني اړیکو څانګې لخوا د دغه ګام پر ضد محکمې ته خواست هم ورکړل شوې. د دغه یادګوند خیبر پختونخوا صوبې مشر او نومیالی وکیل شهاب خټک نه چې کله ډیوه ریډیو وپوښتل چې په نورو هیوادونو کې هم دغه ډول د انټرنیټ جرمونو مخنیوي دپاره قانونونه موجود دي، نو بیا ولې په پاکستان کې په دغه نظام او قانون نیوکې کوي؟ په جواب کې نوموړي داسې وویل:
ټوله مسله هم په دې بنیادی دلیل کې ده چې کوم ولسونو ترقی کړي ده وړاندې تللي دي هغه هم د دې قوانینو استعمال کوي، خو هلته د دې قوانینو استعمال هغه د ټول قوم د اجتماعي مفاد لپاره د هغې استعمال کېږي. مونږ هم دا وایو چې په پاکستان کې د ټول پاکستان د ولس د خیر ښېګڼې لپاره دې د دې قوانینو استعمال وشي. د دې سلیکټډ یعنی استعمال چې کوم دی، دا سلیکټیو استعمال، سلیکټیو انټرپریټیشن، او دا قوانین د پاکستان چې کوم ولس ته دا هغوی په ګټه نه تمامېږي بلکې دا هغوی په تباهۍ تمامېږي.
په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي ځانګړي قانون چې 2016 کال کې جوړ شوی، د دغه قانون جوړېدو وړاندې د کومې ویب پاڼې تړلو دپاره د خصوصي وزارتي کمیټې د سفارشاتو وروستو پی ټی ای به د انټرنیټ اسانتیاوې ورکوونکي کمپنۍ ته وینا کوله، خو د ډبلیو ایم ایس په نامه دغه ځانګړی نظام معرفي کولو وروستو هر هغه مواد او یا ویب پاڼه اوس خپله پی ټی ای هم تړلی شي کوم چې د هیواد د سلامتۍ پر ضد او یا غیرقانوني مواد وګرځول شي. د حکومتي دریس تر مخه د دغه نظام مقصد د ملکی سلامتۍ پر ضد د جرمونو او غیرقانوني موادو لار نیول دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
ګرانو خبرمردونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټی وی او ساته خبری خپرونه لا هم دوام لري. ساز پام را ګرځو د بل راپور په لوتا. د امریکا او د افغانستان ترمنځ اړیکې په کم ډګر ولاړې دي او په دغه تیر تاریخ کې چې کله امریکا په کال 2001 کې راغلی ده، د هغې وروسته کم ځای دغه اړیکې خې شوې، کم ځای بیا خرابې شوې دي، او دې وخت کې د دغه دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې په کم ځای ولاړې دي. د ډیوه رادیو بخنه واړم د وایس اف امریکا د آشنا رادیو خبریال رحیم سروان راپور درته وړاندې کوم.
د می میاشت هغه چې افغانستان او امریکا پکې خپلې سلکلنې ډیپلوماتیکې اړیکې نمانځي، امریکا چې دمګړی په افغانستان کې نظامی او سیاسي حضور لري، دا اړیکې د افغانستان سره د شلمې پیړۍ لومړۍ لسیزې ته استنېږي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي اړیکې په 1921 کال کې پیل شوي، خو تر دې وړاندې له 1911 کال څخه تر 1919 کال پورې دا اړیکې شته وي. له 1911 کال نه تر 1919 میلادي کال پورې امریکایي انجینر آی سی جی ویټ چې امیر حبیب الله خان ته کار کاوه، د جبل سراج د برېښنا بند ورغوه. د آی سی جی ویټ کار نورو امریکایي انجینرانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړه. په 1921 میلادي کال کې امیر امان الله خان د محمد ولی په مشرۍ یو پلاوی امریکا ته ولیږه، ترڅو د امریکا ولسمشر وارن جی هارډینګ په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د همدې لیدنې په مهال د 1921 میلادي کال د جولای په میاشت کې امریکا افغانستان رسمن د یو خپلواک هیواد په توګه وپیژنده. په 1922 میلادي کال کې امریکایي ډیپلومات کورنیلیوس وان اچ انګریټ افغانستان ته راغی. د افغانستان او امریکا ترمنځ رسمي ډیپلوماټیک اړیکې د 1915 میلادي کال د مې د میاشتې په څلورمه پیل شوې. په تهران کې میشت امریکایي سفیر ویلیام اچ هورنیبرګ خپل اعتبار لیک افغان حکومت ته وسپاره. د 1920 میلادي کال د جون په شپږمه چارلز ډبلیو ټایر شازده فیر وټاکل شو، خو د امریکا او افغانستان اړیکې هغه مهال زیاتې ګرمې شوې چې د امریکا ولسمشر ډویټ ډی ایزنهاور په 1950 میلادي کال کې د کابل نه لیدنه وکړه. دا د امریکا د ولسمشر په توګه لومړنی سفر و. زرګونه کسانې هرکلی ته ولاړو. ایزنهاور چې نړۍ ته د ښه نیت په سفر وتی و، افغان پادشاه محمد ظاهر شاه ته ویلي و چې ما ټول عمر کې د دې هیواد اوریدلی دي. د ایزنهاور تر دې سفر یو کال وړاندې په 1950 میلادي کال کې لومړی وزیر محمد داود خان امریکا ته تللی و او د امریکا کانګرس ته د لومړني افغان مشر په توګه وینا وکړه.
Their Majesties, accompanied by the United States Chief of Protocol, next day, Their Majesties travel to Washington, the capital of the United States.
په 1935 میلادي کال کې پادشاه ظاهر شاه له ملکې حمیرا سره یو ځای امریکا ته سفر وکړ. په واشنگټن ډی سي کې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډی یې هرکلی وکړ او په ښار کې عامو خلکو د هرکلی پریډ هم وکړ. پادشاه ظاهر شاه 12 ورځې په امریکا کې و او له لسو امریکایي ښارونو یې لیدنې وکړې. دوی سویلي کالیفورنیا کې ډیزنډنټ ته هم تللي وو.
And to look to the future with hope.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت مرستیاله کیرن ډیکر وای درې لسیزي غوړه اړیکې وي.
So the relations were really good from the 40s to about the 70s.
اړیکې چې ډېرې ښې وې هغه د څلوېښتمې لسیزې تر اویاومې لسیزې وې. په دې کلونو کې پرمختیایي مرستې زیاتې وې. له یو اس آی ډی مخکې موږ په افغانستان کې د نړیوالو همکاریو اداره لرله. د هلمند وادي زموږ دپاره د دیرشو کلونو دپاره د تمرکز وړ وه. امریکایي انجینیران او استادان به راتلل چې د هلمند د سیند په غاړه کرهنې ته وده ورکړي. موږ په دغو دریو لسیزو کې د هغه وخت 1500 میلیون ډالره چې اوسنۍ اندازه یې خورا زیاته ده ولګول. زمونگ انجینیرانو د کندهار هوایی ډګر او لهکرګا جوړ
کړ.
خو دې اړیکو ژورې هم درلودې. په افغانستان کې د خلق ډیموکراتیک ګوند د ثور انقلاب را وروسته د 1909 میلادي کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د امریکا سفیر ادولف دوبس ووژل شو. د وژنې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې. په افغانستان د شوروي اتحاد د حملې سره سم امریکا د مرستو ټول تړونونه له افغانستان سره پای ته ورسول. امریکا له مجاهدینو ملاتړ کاوه. د شوروي اتحاد د ساکرو له وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د 1909 کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې خپل سفارت د امنیتي لاملونو له کبله وتاړه. دا ډیپلوماتیکې اړیکې د 2001 کال د سپتمبر تر پیښې پورې تړلې او په ټپه ولاړې وې. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د دا وایس اف امریکا دی بای او ساته خبری خبرونه ده قدر مناوریدونکو د دینر باندې د آشنا ریډیو چکم یو پوره تفصیلی رپورت تاسو ورید رحیم ګل ساروان دغه تیار کړیو او په دغه کې د امریکای او بیا د افغانستان ترمنځ د نږدې یو پیړۍ راهسې د تعلقاتو یا د اړیکو چکم شکل او د هغې یو خلاصې تاسو تر باندې کړو. سم په افغانستان کې په دې محل چې کوم د حکومت او بیا د طالبانو ترمنځ جوړجاړی هڅې کیږي، په دغه کې په هیواد کې چې کوم د کوکنارو کرکرنه ده، د دغې تولیداتو له کبله چې کوم مالی ګټه تراګرو ډلو ته رسیږي، د هغې په حقله هم سترې پوښتنې راولاړې کیږي او دا چې دې اړخ ته هم پام راوګرځول شي. په دې اړه پوره تفصیل لري زموږ همکار په دې ویډیو رپورټ کې ارباب محمود علی تاسو دغه رپورټ وړاندې کوي.
دا یو جرم دی خو دلته ژوند بس هم داسې دی. د کوکنارو داسې پټي تاسو په ټولو افغانستان کې لیدل شي. دا غوزې د اپیمو او هیروین لپاره غوسول شي. محمد احمدی کوکنار کری او وای دی د افغان دولت نه نه ویریږي.
واړم چې زه خپل تعلیم وکم، تربیه وکم، خپل ځان تربیه وکم او د دې کار شوخ هیڅوک نه لري. په دې خاطر زه دې کار شوخ نه لرم ځکه چې موږ اوس حضور ته مجبور یم دې کار ته زه دا کار وکم. موږ اقتصادي مشکلات، اقتصاد مو ډیر کمزور دی. دا کار په دې خاطر زه کوم چې موږ اقتصاد کمزور دی او بل چې دی دولت مثال خوري موږ ته پاملرنه نه ده کړې، موږ اقتصاد نه دی راکوي کړی.
د احمدی پشان په زرګونو زمیداران د کوکنارو فصل کری. د امریکا د حکومت لخوا د نشئی توکو د کرلو او کاچاک د مخنیوي لپاره د $8 بلیون د مصرف کولو باوجود تر کلونو پورې افغانستان د نړۍ د ټولو نه زیات اپیم پیدا کول. زمیدارانو ته د اپیمو په ځای د متبادل فصل لکه د سافرانو د کرلو هڅې کامیابې شوې دي، خو د دې باوجود د نشئی توکو په کاروبار ډیر فرق نه دی پریوتلی.
حکومت راته وایي چې دا مکری نو خو موږ ورته مجبور یو، نو موږ بل کوم خواري وکړو، موږ دې ته مجبور یو چې دا خواري وکړو.
افغانستان د اتلسو کالو راهسې د جاري اوږدې جګړې د ختمولو هڅې کوي، خو دوی د طالبانو په نورو زیاتو علاقو باندې د واک اختیار غځېدلو سره هم مخ دي، ځکه د کوکنارو فصل د ختمولو لپاره هڅې اغېزمنې شوې دي. د مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه یاغیانو د کوکنارو د کاروبار نه ډېره ګټه پورته کړې ده. دوی د کوکنارو کروندګرو او سوداګرو باندې ټیکس لګولې دي او خپلې فیکټرانې یې هم جوړې کړې دي، چرته چې د دې اپیمونه د صادراتو یا برآمداتو لپاره مورفین یا هیروین تیاریږي. د امریکې د کانګرس د سارت د ډلې تر مخه افغانستان د نشئی ملک یا نارکو سټیټ جوړېدلو په درشل ولاړ دی، خو د افغانستان چارواکي وایي د دې د مخنیوي لپاره ډېر څه نشي کولی. د نشئی توکو د مخنیوي لپاره په کندهار کې د ډایریکټریټ مشر کل محمد شکرن وای دوی ډیر کم وسایل لري.
مشکل دا و چې مخکې خارجان موږ سره کومک هم کاوه، د کمپاین مصارف یې راکوله، هم د افغانستان مملکت د اسلامي جمهوریت دونه بودیجه نه لري چې ټول بزګرانو ته کومک ورکړي یا بدیل معیشت پروژې ورکړي.
د کوکنارو د فصل نه د اپیمو اغوستلو سیزن په ټول کال کې یوازې 40 ورځې وي، خو دا د احمدی غونډې کاروندګرو لپاره په مالی کچ ډیر ګټور وی.
دا د کوکنارو سیزن چې دی ډیر وخت ونیسي، نو 13 یا 19 ورځې ونیسي. په دې وخت کې موږ ډیر څه لاسته راوړای شو، بیا دغه تر څنګ موږ ته یا پیسې راکړي یا شیده راکړي، د شیده بیا په ډیرو پیسو باندې خرڅېږي چې هغه موږ مثال خوري خپل کورنۍ ضرورت رفع کولای شو.
تیر کال په افغانستان کې د وچکالۍ له وجې د کوکنارو ډیر پټي وچ شوي وو او کر یې هم کم شوي وو، ځکه په ټوله هیواد کې د کوکنارو پیداوار اغیزمن شوی وو. د ملګرو ملتونو د سروې تر مخه د کال 2018 په مقابله کې کال 2018 کې په افغانستان کې د کوکنارو ممکنه پیداوار 90% راکم شوی وو. محمد احمدی سره د نشئی توکو د فصل د کرلو نه علاوه بل لار نشته، ځکه چې د 14 نفرو د کورنۍ د دې ګټې یوازنی تندې.
Thank you.
ګرانو قدر مردونکو، د خیبر پختونخوا شمالي سیمې کمی چې د خپل ښکلا د پاره په ګرد نړۍ کې شهرت لري، دغه سیمو کې د سوات سیمه، د دیر دغه سیمې، دغلته کې د اختر په دې ورځو کې تر څلور لکو زیات خوشه سیلګر صرف سوات سیمې ته تللي دي. دا د ډیور ډیو خبریال د سوات سیمې د ډی سي د خلی وای دی وای چې دغلته کې د سیلګرو د راتګ سلسله لا هم جاری ده. راځي چې نور تفصیل په دغه ویډیو کې وګورو.
کې سکل د اختر په چټیانو کې پلکاو پښمیر کې سیلانیان سواد تر راغلي دي. د ډیپټی کمشنر سواد د وینا تر مخې د اختر په اولو درې ورځو کې د 1,00,000 نه زیات د سیلانیانو ګاډي سواد ته راغلي دي، او د اندزامی د اندازې مطابق په دې ګاډو کې د 400,000 نه زیات سیلګری سواد ته راغلي دي. او نن د هفته په ورځو سواد ته د سیلانیانو راتګ شروع دی، او د انتظامی چارواکي وایي چې سبا د اتوار په ورځو د سیلانیانو سواد ته تر اتک قبی امکان دے. منگورا بائی پاس، فیزاگٹ، مرغزار، مالم جبا، میادم، مدین، بحرین، کالام، گلیشیر، اتروڑ، مٹلتان، مہوڈنڈ، گبین جبا او د سوات پا نور سیلانی سیمے دا اختر دا اول ورزینا دا سیلانیان نا ڈکی دی، او دا سیلانیان دا سوات دا یخ موسم او قدرتی خایست نزارونا خوندونا اخلی. د خپلو مرګرو سره بارین تحصیل راغلی محمد عالم خان وای چې دلته ډیر خایسته موسم دی.
مونږ ځان چکر پروګرام جوړ کو کنه، اختر مبارک ورځ دا او سړی زړه غواړي چې چکر ولګی، نو بس دا ځای یو دوه ډیر خایسته ځای دی. زموږ خوښ شو، موسم ډیر ښه دی ماشاءالله.
دا سیلانیانو په ډیره زیاته شمیره کې د راتګ له کبله د سوات په سړکونو د ګاډو تګ رو روان وو، او پس سړکونو د ګاډو د یو بل نه د مخکې کېدو او د قطارونو ورانولو له کبله اکثر سړکونو باندې ټرافیک جیم شوی وو. د پولیسو ډی آی جی محمد سعید وزیر ډیو ته وویل چې د سیلانیانو د حفاظت او د ټرافیک روان ساتلو لپاره 2,000 ریګولر پولیس، 1,500 د ټرافیک پولیس او ټورست پولیس په ټوله ضلع کې 24 ساعته په ډیوټي باندې دي. د اسوات موټروی هم د اختر نه یو ورځ مخکې د وړو ګاډو د راتګ لپاره کولاوکړه شوی وو، چې اوس پرې د اسلام آباد یا د پېښور نه منګوري پورې سفر په 3 ساعتو کې کیږي، او دا سفر به د دې نه مخکې د مردان په سړک د 15 نه 6 ساعتو پورې کیدو. سوات کې د 1,450 خواوشه هوټلې دي، او د اختر د اول ورځې نه تر څلورمې ورځې پورې دا ټولې هوټلې د سیلانیانو نه ډکې وې، او اکثر سیلانیانو د ځان سره خیمې راوړې وې او په هغې کې شپې وکړې. او په سیمو کې د هوټلو کې ځای نه کېدو له کبله عام خلکو سیلانیان په خپلو حجرو او بیټکونو کې وېډیا پاتې کړو. د سیلانیانو د زیات راتګ سره د سواد د خلکو کار روزګار هم ښه شوی دی، او یو دکاندار وای چې په دې ورځو کې د هغوی کاروبار ډیر ښه دی.
د اختر په ورځو باندې سیلانیان نغلل، او د هغې سره سره چې دی نو لکه مونږ په کاروبار باندې ډیر ښه اثر پرېوتو. په دې سره به ډیر ښکلی مخې ته چې دی سرکل چلیږي او کاروبار به چلیږي.
تیر کال کې د اختر په ورځو کې د سواد د سیند په غاړه د سیلپیانو وستو او سیند ته د خویدو له کبله د 40 نه زیات سیلانیان اوبو ته تللي وو او مړه شوي وو. او سکل د پیښور نه راغلی یو زنانه د سیند د غورځېدو له کبله مړه شوې ده. په هیواد کې د ډېرې ګرمۍ او د سوات موټروی کولاوېدو له کبله سکل د ګرمۍ په موسم کې ګڼ شمېر سیلانیانو سوات ته د راتګ امکان دی، او د انتظامی لاړه خاص سیلانیانو ته بار بار ویلې کېږي چې هغوی دې د سوات د سیند اوبو ته نږدې نه ځي، او په سیند کې دې د لامبلو کوشش نه کوي چې د ځاني زیان نه بچ پاتې شي. فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
ګرانو قدرمن اوریدونکو او کتونکو، دا زموږ یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیو نه تاسو موږ سره ملګری وي. ډیره مننه کوو. خپرونه تاسو واورېده او په ټی وی باندې مو هم لیده. راتلونکي پروګرام چې دی هغه اوریدل مه هیروئ. په ریډیو باندې دغه خپرونې تاسو تر د شپې 12 بجو پورې اوریدلی شئ. نایلا او وکیل خان به په ګډه باندې تاسو ته های فای پروګرام چې دی هغه بر باندې کوي. تاسو هم د هغوی سره برخه اخیستلی شئ. د دې خپرونې باندې کوونکی وږمه جالوان
او زه اشفاق مومن
سره د خپل پروډیوسر ارشد علي اخلوف تاسو نه اجازه
دلافهمه